بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر دوستانو سحر نه یو سات خبرونه کې زبد الماجد دورانی او زمانور نور ملګری تاسو په خدمت کې نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1403 بخنه غواړم د 1404 هجری المریز کال د ورید میاشتې دریم د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک 22 او د 2025 میلادي کال د مارچ د میاشتې 23 نیټه ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروورو. ورپسې د ایران خلاف د دښمن هر ډول اقدام ته په سخت ځواب باندې د معظم رهبر د تاکید په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې به هم د رڼا سرچینې پروګرام درته وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې به روژه د خدای میلمستیا تر عنوان لاندې د رمضان المبارک د میاشتې ځانګړی پروګرام واورئ. ورپسې به هم د روژې د هرې ورځې دعا درته وړاندې شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې تلپاتې خوشبویي نومې پروګرام اورېدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره مل واوسئ راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو خوښ شي د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، امام خامنائی د ایران خلاف د دښمن هر ډول اقدام ته په سخت ځواب ټینګار کړی دی. اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي تهران او اسلام آباد په ټولو ډګرونو کې غوره اړیکې لري. مولانا فضل الرحمن ویلي باید له افغانستان سره د پاکستان د جګړې په خطر ژور غور وشي. او د امریکې د عدلیې وزارت د سراج الدین حقانی نوم له تور لیسټه وایسته. اوس هم د خبرونو تفصیل، د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په دې ټکی باندې ټینګار سره چې باید امریکایان پوه شي چې ایران سره په مقابله کې په ګواښ سره نتیجې ته نشي رسېدی وفرمایل، هغوی او ملګري یې باید پوه شي چې که د ایران د ولس پر ضد تیروتنه وکړي نو سخته څپېړه به وخوري. ګران اوریدونکو، په دې اړه بشپړ خبر او تبصره به درته له خبرونو وروسته دروورم. اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په یوې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت او ولس ته د دغې ورځې مبارکي ورکړه. پارس ټوډې د ایرنا له کول لیکلي چې په یاد بیانیه کې راغلی دي، په داسې حال کې چې د پاکستان ستر ولس په ویاړ سره خپله ملي ورځ لمانځي، د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت او په دغه سفارتخانې کې کار کوونکي د پاکستان ولس او حکومت ته د خوشحالۍ د دې ورځې مبارکي وایي. د پاکستان له خلکو او حکومت سره د پیوستون څرګندونو په ترڅ کې د پاکستان د اسلامي جمهوریت بنسټګر قائد اعظم محمد علي جناح او ستر پاکستانی فلسفر علامه اقبال ته احترام کوي. په تیرو لسیزو کې پاکستان د یو ستر ولس په توګه ثابته کړې ده چې د زمانې د پیښو او سختیو په وړاندې په مقاومت، باتورۍ او ایمانداری سره ودرېدنه کړې ده. د دواړو هیوادونو د چارواکو د کلک هوډ او ارادې له مخې ایران او پاکستان اوس په ټولو ډګرونو کې د اسلامي ورورولۍ، ښه ګاونډیتوب، متقابل احترام او دوستۍ د اصولو له مخې ډېرې ښې اړیکې لري. د جمعیت علماء اسلام فی څانګې مشر مولانا فضل الرحمن وایي باید په دې ژور غور وشي چې آیا له افغانستان سره د جګړې واقعي خطر شته دی او کنه. تاند خبری سایت لیکلی چې هغه له سما ټلویزیون سره په مرکه کې د ترهګرۍ د تاریخي شالید او د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول په اړه خپل نظرونه شریک کړل. سما ټلویزیون د پاکستان پوسټ ته یو نږدې رسنه ده. هغه وویل ترهګرۍ او تاریخي پس منظر لري او د دولت تیروتنو پکې مهم رول لوبولې ده. پاکستان د افغان جګړې له امله له 1.3 میلیونه کسانو ته پناه ورکړه او مونږ پاکستان د جګړې پر مهال د یوې اډې په توګه وکاره. دا جګړه 14 کال روانه وه او کله چې امریکا د روسیې پر ضد د جهاد ملاتړ ته راغله، حکومت د خلکو په قانع کولو کې پاتې راغې چې دا یو واقعي جهاد و. نوموړي د جهاد په اړه هم وویل چې جهاد د قرآن کریم حکم دی، خو ستراتیژیکه تګلاره پکې اړینه ده. د جمعیت علماء اسلام فی څانګې مشر زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه د اسلامي نړۍ جغرافیایي ویشونه پیژني او کار ترې اخلي. مولانا فضل الرحمن ټینګار وکړ چې د توندلاریتوب د زیاتوالي پړه باید پر کوم خاص مذهبي ګوند وانه چول شي. هغه زیاته کړه هغه کسان چې وسلې لاسته کوي د خپلو کړنو پړه هم په خپل لري، نه د هغوی پر مذهب. د ترهګرۍ په اړه خپل پخوانی دریس تکرار کو، ویل زما موقف له 13 لسو نه تر 15 لسو کلونو کې بدل شوی نه دی. زه هغه کسان چې زما استاد یې وژلې مجاهدین نه شم بللې. د نوموړي د افغان عالمانو هغه فتوا ته اشاره وکړه چې جهاد یې پای ته رسیدلی اعلان کړی و او راتلونکې جګړه جګړه و بلله، نه جهاد. مولانا فضل الرحمن د وروستیو سیاسي پرمختګونو په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل چې ګوند یې له نوو سیاسي تحرکاتو ځان لرې ساتلې دی. هغه زیاته کړه موږ په لاهور کې د ټول ګوندیز کانفرنس نه اے پی سی پر مهال اعلان وکړ چې د موجوده نظام د دوام لپاره به خپله مبارزه جاري ساتو. موږ غواړو د خپل هیواد لپاره فکر وکړو او خبرې وکړو. نوموړي وویل چې د خپل ګوند په استازیتوب افغانستان ته د سفر لپاره هم چمتو دی. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوري. د امریکې د عدلی وزارت د سراج الدین حقانی نوم له تور لیست وویسته. د امریکې د عدلی وزارت د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی نوم د متحده ایالاتونو تر تعقیب لاندې کسانو له نوم لړه ایسته دی. سراج الدین حقانی په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي، د نرم دریځ خپلولو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو د ملاتړ په خاطر نسبتا ښه شهرت ترلاسه کړی دی. د نوموړي په سر د امریکې حکومت غټ انعام یخې و، خو د امریکې د عدلیې وزارت سرچینې وایي چې دوی د حقانی شبکې د مشر په سر ټاکل شوی انعام هم لغوه کړی دی. البته تر اوسه لا څرګنده نه ده چې آیا د سراج الدین حقانی نوم د امریکې د فیډرل تحقیقاتو ادارې یعنی ایف بی آی له تور لیست څخه هم استل شوی دی او که نه. د امریکې حکومت یا د عدلیې وزارت تر اوسه پورې له خپل تور لیست د حقانی د نوم د استلو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. ناروې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. طالبانو ویلي چې ناروې د دوی ډیپلوماټ منلې او په وسلو کې به د افغانستان سفارت ډیر زر خپل فعالیتونه دوباره پیل کړي. د فارس خبری اجانس د افغانستان د برخې د خبریال په وینا د طالبانو په ناروې کې د افغانستان په سفارت کې د خپل استازي د ټاکلو اعلان وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به کنسولي خدمات پیل شي او د افغانستان سفارت به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. طالبانو رسنیو ته تایید کړی چې ناروې نجیب الله شیر خان د افغانستان په سفارت کې د دوی د ډلې د 16 فیر په توګه منلې ده، خو ناروې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي تیر کال یې بهر ته سلګونه زره ټنه وچه میوه او نور توکي صادر کړي دي. د چارواکو په وینا د صادراتو ډیره برخه وچه میوه او معدني توکي دي. زمونږ د خبریال د رپورټ له مخې د کندهار سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال وایي سره له دې چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د صادراتو په برخه کې ستونزې درلودې، خو د تیر کال په 11 میاشتو کې پاکستان، هند، ایران، ترکیه، مرکزی آسیا، د فارس خلیج او اروپایي هیوادونو ته په ټولیز ډول د 440 میلیون ډالرو په ارزښت نږدې 422 زره ټنه وچه او تازه میوه، حبوبات، تازه سابه، لبنیات او کانی توکي صادر کړي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال وایي د دې صادراتو ډیره برخه وچه میوه ده. په عین حال کې د کندهار یو شمیر سوداګر او پانګوال بیا وایي د دې سیمې د صادراتو ډیره تکیه د پاکستان له لارې ده، چې ډیر کله یاد هیواد د افغان سوداګرو په وړاندې ستونزې راولاړې کړي او دغه لار چې هندوستان او نورو هیوادونو ته پرې صادرات کیږي په یوه او بله پلمه تړلې ساتلې ده. سور صلیب د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان 33 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ نوموله شوې ده. یاد نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغانان د څښاک پاکو اوبو او د کرنې لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. سرچینې د څښاک او پخلي پاکو او د کرنې لپاره پورا اوبو ته لاسرسی مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو په روغتیا او اقتصادي پرمختګ اغیزه کوي. افغانستان کې د اوبو کمښت ستونزه داسې مهال بحراني یادیږي چې په ګڼو ولایتونو او لویو ښارونو کې د اوبو کچه ټیټه شوې او خلک عملاً د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. وروستیو کلونو کې موسمي بدلونونه او په زیات اندازه لزمکو د دوامداره اوبو راستل په هیواد کې د پاکو د کارنې اوبو کمښت لامل ګڼل کیږي. طالبانو ویلي چې افغانستان ته د امریکایي پلاوي د راتګ د کابل او د واشنگټن ترمنځ د اړیکو د خوالي لپاره یو مهم ګام دی. د فارس خبری اژانس خبر له مخې د امریکایي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي لپاره یو ګام دی. دا د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونه وی چې له ټرمپ سره د کابل د مخامخ کېدو په اړه کړي دي. امریکا او د طالبانو ډلې د ټرمپ په لومړۍ دوره کې یو تړون لاسلیک کړ چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي، خو بایدن له راتګ وروسته د افغانستان سیاسي صحنه بل ډول وڅرخېدله. مجاهد وایي چې د امریکې د نوې حاکمې ادارې سره غونډه به د افغانستان د خلکو د غوښتنو د انتقال او د ټرمپ له حکومت سره د نوي تعامل لپاره یو فرصت برابر کړي. د خبرونو پای دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ایران خلاف د دښمن هر ډول اقدام ته په سخت ځواب باندې د معظم رهبر ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما خامنئی په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې باید امریکایان پوه شي چې له ایران سره په مقابله کې په ګواښ سره نتیجې ته نشي رسېدی وفرمایل، هغوی یو ملګري یې باید پوه شي چې که د ایران د ولس پر ضد تیروتنه وکړي نو سخته څپېړه به وخوري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی 13 جمعه د نوروز په لومبه ورځ د خلکو د مختلفو پرګنو سره په کتنه کې په دعا او سپیشلو ځایونو کې د نوروز لمانځنه د غبرز ته د ایران د خلکو د مانوي نظر نخ او بلل او د تاریخ په اوږدو کې د حق په جبهه کې د بریا په ترلاسه کېدو کې د دعا او مقاومت د اثراتو په بیانولو سره تیر کال د حوصله صبر مقاومت او د ایران د ولس د مانوي ځواک کال وبل او په نوي کال کې ټول مسلمانانو او د ایران ولس ته نیکی هلی په څرګندولو سره په تولید کې د پانګونې د شعار د عملی کولو لپاره د حکومت او ولس مسؤلیتونه بیان کړل. د بیرحمه صهیونیستي رژیم له جنایتونو څخه د ولسونو کرکې او نفرت ته په اشاره سره د ایران د ستر ولس په وړاندې د ګواښ د ژبې کارول فالتو او ماته خوړلې کار وباله او زیات کړه. ولسونه او د مقاومت د جبهې مرکزونه من جمله د فلسطین، لبنان او د یمن ولسونه په ایمان سره د صهیونیستي فاسد او فاسق رژیم په وړاندې مقابله کوي. هغوی په تیر کال کې د لویو ایرانی او لبنانی شخصیتونو شهادت ته په اشاره سره د دغو ترخو پیښو د صبر مقاومت او له متعال خدای څخه د مرستو د غوښتنو پایله د دښمنانو ناکامي په تیر بیا د صهیونیستي خبیث رژیم ماتې وبلله او ټینګار یې وکړ چې په 1403 کال کې چې ډیر سخت کال و د ایران ولس د معنوي ځواک صبر او زړورتیا په زړورتیا کې ډیر ښه وزلید او څرګند شو. حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی همدارنګ د خپلو خبرو په یو بل برخه کې د امریکایي او اروپایي سیاستوالانو په خبرو کې د مقاومت له مرکزونو څخه د ایران د نیابتي ځواکونو په توګه یادونه لوی تیروتنه او د دغو ډلو او ځواکونو د سپکاوي په معنا وبلل او ټینګار یې وکړ چې نیابتي څه ته وایي. د یمن ولس په سیمه کې مقاومت د صهیونیستي رژیم په وړاندې د مقابلې لپاره خپل باورونه لری او د ایران اسلامي جمهوریت هم نیابتي ځواک ته ضرورت نه لري او زموږ نظر د هغوی نظر څرګند دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د صهیونیستي رژیم د خباستونو او ظلمونو په وړاندې مقاومت په سیمه کې یو جرل لرونکی بهیر وباله او زیات کړه. د فلسطین د نیواک په لومبیو کې هم یو هیواد چې له ظلم سره د مقابلې په لومړۍ کرخه کې یمن و، د یمن د هغه وخت واکوال هم په نړیوالو غونډو کې د فلسطین له غصب سره مخالفت کړی و. حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی دې ته په اشاره سره چې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د اعتراض لمنه غیر مسلمان ولسونو ته هم غځېدلې او په امریکا او اروپا کې هم خلک او محصلین مظاهره کوي وفرمایل، د لویدیځو هیوادونو چارواکي نه غواړي چې دا حقیقتونه وویني او د خپلو ولسونو په دریز ځانونه خبر کړي. په دې خاطر په خپلو پوهنتونونو باندې بودیجې بندوي، ځکه چې د پوهنتون محصلینو له فلسطین څخه په ملاتړ کې مظاهرې کړي دي چې البته دا هم د بیان د ازادۍ، لیبرالیزم او بشري حقوقو په اړه د هغوی د ناسمو ادعاګانو یوه بیلګه ګڼل کیږي. هغوی د صهیونیستي رژیم له جنایتونو سره د ولسونو په مخالفت او په هر ممکنه لاره د مقاومت کولو ضرورت باندې په ټینګار سره زیاته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت هم د دغو جنایتونو په وړاندې کلک ولاړ دی او خپل همیشنی دریز په څرګند اعلانوي چې له فلسطینی او لبنانی مبارزینو څخه چې د خپل ټاټوبي دفاع کوي ملاتړ کوي. اسلامي انقلاب سر لارښود یو ځل بیا د ایران د دښمنانو د ګواښونو په ځواب کې ټینګار وکړ چې موږ هیڅکله له هیچ چا سره جنگ نه دی پیل کړی، خو که څوک په خیانت سره د جنگ پیل وکړي نو باید پوه دي شي چې سخته څپېړه به ورکړی شي. تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې روژه بخنه غوړم د رڼا سرچینه پروګرام ته غوښشه.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. درنه سرچینه له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په نننی پروګرام کې به د قران مجید د احزاب سوره د څلورم او پنځم نمبر آیتونو شان نزول په اکله له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره لوو وسئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو په مکې کې لارا پات سره نږدې د نخله او طیب ترمنځ په یوه پراخه دښته کې اوکاس نومې بازار وو. دغه بازار به د هر کال په یوې میاشتې کې د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکېده او ډیر پیر پلور به پکې ترسره کېده. دغه بازار د جاهلو عربو د مشهورو شاعرانو او ویناوالو د ځان ښودنې ډګر هم وو. عربانو به خپل ټول علمونه، تاریخونه او حکمتونه په شعر کې منعکس کول. په همدې وجه به شاعران په بازارونو کې حاضرېدل چې نور قبایل او قومونه یې شعرونه واوري. دغه شعرونه زیاتره د هغوی د پلارونو د یادونې او د تیرو جنګونو او بریاوو په نسبت د ویاړ او غرور د احساس په باره کې وو. په اوکاس کې به د ډول ډول شیانو په پیر پرول سربیره د موریانو معاملې هم ترسره کېدلې. د تاریخ په کتابونو کې د مریاتو راغلی دي عربان تل په جنگ جګړو او دیوبل د مال او حال په لوټلو لګیا وو. د مغلوبې قبیلې ښځې سړي او ماشومان به یې اسیران کول او بیا به یې د مریانو د پلور په ګڼو بازارونو کې چې تر ټولو مشهورې د اوکاس بازار و خرڅول.
زید بن حارثه په ماشومتوب کې له خپلې مور سره یو ځای د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره د ثعلبه قبیلې په لور روان و چې شکمارانو پرې حمله وکړه او د هغوی له لوټولو وروسته یې زید اسیر کړ. هغوی زید د مکه اوکاس بازار ته بوتله او د غلام او مریه په توګه یې وپلورله. د حکیم بن حزام په نامه یو کس هغه واخیسته او خپل امه یعنی ترور حضرت خدیجه ته یې ډالۍ کړ. خدیجه بی بی هم له حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم له سره واده ورته زید هغه ته ډالۍ کړ. رسول الله مبارک چې لا په پیغمبرۍ و نګمارل شوی سمدستی زید د خدای په لار کې آزاد کړ او بیا یې په مینې او مهربانۍ سره په خپل کور کې وساته. کلونه پس زید د حج په ورځو کې د خپل قبیلې ځینې خلک ولیدل. د هغوی په ذریعه مور او پلار ته د خپل سلامتیا خبر ورساوه او وی ویل زما پلار ته ووایاست چې زه دلته له تر ټولو مهربانه پلار سره اوسیږم. کله چې د زید پلار د هغه پته ترلاسه کړه نو له خپلې ورور سره یو ځای مکې ته راغی چې زوی خپل خار ته ستون کړي. په دې وجه حضرت ابو طالب ته ورغی او وی ویل ای ابو طالبه زما زوی مکې ته راوستل شوی دی او اورېدل مې دی چې ستا د وراره یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم غلامی کوي. زه غواړم چې محمد هغه په ما را خرڅ کړي او یا یې آزاد کړي او ماته یې راوبخشي. ابو طالب خبره پیغمبر اکرم ته وکړه. رسول الله مبارک وفرمایل زید آزاد دی، هر چیرته چې وغواړي تللی شي. د زید پلار حارثه ډیر خوشحال شو او له پیغمبر اکرم څخه یې مننه وکړه او په بیړه د زید په لور ورغی چې له ځان سره یې بوزي. خو په ناباورۍ سره یې ولیدل چې زوی غمجن شوی او له ځایه نه خوځي. د حارثه باور نه کېده چې د هغه زوی زید دومره د پیغمبر لیواله شوی او د مکې حال و هوا هغه د ځان پابند کړی دی. دا شان چې له خپل کور کهول او مور او پلار څخه لیرواله یې هم ورته آسان کړی دی. کله چې د زید پلار له ځان سره د تګ لپاره په حارثه زور راوړی نو هغه د موجودو کسانو د حیرانتیا په مینځ کې پلار ته وویل، سره له دې چې پیغمبر زه آزاد کړی یم او له تا سره تللی شم، خو زه له پیغمبر څخه لیرې کېدل نشم زغملی او ورڅخه نشم بیلیدلی. پلار یې ورته وویل، موږ په عزت سره ژوند کوو او د مریتوب شرم نشو زغملی، په دې وجه که نور څه نه وي نو د خپلولۍ د حسب و نسب او د شرافت د ساتنې لپاره په مکه کې له پاته کېدو تیر شه او له ما سره خپل وطن ته راستون شه. زید یوه شیبه د خپل پلار سترګو ته وکتل او ویې ویل، زه غلام نه یم، زه آزاد یم او په خپله فیصله کولی شم. ما پریکړه کړې ده چې په مکه کې پاتې شم، ځکه چې حتی یوه شیبه هم له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه لیرې نشم پاتې کېدلی. د زید پلار چې کله د خپل زوی له خولې دا خبره واورېدله نو ناهیلی شو او صبر یې تمام شو. په قهر سره یې چیغه کړه، ای د قریش قبیلې خلکو، گوا وبوسی چې زه له خپل زوی زید نه بیزاره شوم، هغه له دې وروسته زما زوی نه دی. د حارثه چیغې ټول خلک غلي کړي وو او زید په حیرانتیا سره خپل پلار ته کتل، ګوندې په دې تمې وي چې پیغمبر یو څه ووایي او حوصله وکړي او یا یې له دې دوه زړي توبه خلاص کړي. پیغمبر اکرم چوپتیا ماته کړه او د حارثه د سخت فیصلې په ځواب کې وویل، ای قریشو، تاسو پوشئ او ټول گواب وبوسئ چې له دې وروسته زید زما زوی دی. په دې جملې سره د زید له سترګو د خوشحالۍ اوښکې روانې شوې او بې اختیاره په سجده پرېوت او د خدای شکر یې وکړ. له هغه وروسته به زید د پیغمبر زوی ګڼل کېده. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په نیست د زید محبوبیت او اړیکه دومره پیاوړی او نږدې شو چې خلکو به ورته د ابن محمد یعنی د پیغمبر د زوی غږ کاوه او رسول الله مبارک پرې زید الحب یعنی محبوب زید نوم کېښوده. زید د اسلام له راتلو وروسته دریم مسلمان دی.
قدرمن اوریدونکو، کله چې زید د واده کولو نیت وکړ نو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورله د خپل عملور زینب وغوښتله. دلته یوه مهمه خبره چې باید وکړو دا وه چې دغه واده د جاهلیت د یوه غلط رسم د ماتولو سریزه وګرځېده، ځکه چې د جاهلیت په زمانه کې به هیڅ مشهورې او بشخصیخت ښځې له غلام سره واده نه کوه، حتی که د لوړو انساني ارزښتونو خاوند هم وایي. البته څه موده پس دغه واده په طلاق ختم شو او یو بل غلط دود یې باطل کړ. زینب کبو یو کال د زید په کور کې تیر کړل، خو بیا یې ترمنځ اختلاف راغی. د بیلتون فیصله یې وکړه. په همدې وجه زید رسول الله مبارک ته ورغی او له خپلې ښځې ورته ګیله وکړه او اجازه یې ترې وغوښتله چې طلاق یې کړي. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام هغه صبر از غم او لخپل میرمن سره اخلاقی ته په هم تا ورو بلو او ورته پرمن لا الله هو ویریگا او خزه دې لزان سره وساتم. خود زید و زینب ترمیان ده تپاهم او رو غیره منستکار لپاره در رسول الله مبارک او در جنو مرگلو لحل و زلو سرسرا دغا واده پا جوده او طلاق ختم شو.
عزیزانو در جاهلیت پا زمانه که رسم داو چی داخل زوی هم در انسان در خپل زوی پشان ټول حقوق ولري، یعنی له پلندر څخه به ورته ارث او میراث رسیده او د پلار ښځه به په زوی او د زوی ښځه به په پلار حرامه وه. رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د دغه غلط دود د ختمولو لپاره د خولې د زوی شزه له طلاق وروسته په نکاح واخیسته ترڅو وخی چې چاته زوی ویل حقیقتونه نشي بدلولای، ځکه چې د پلار او زوی اړیکه یو طبیعي اړیکه ده او دغه اړیکه په الفاظو تړونونو او شعارونو سره هیڅکله نه ترلاسه کیږي. که څه هم دغه واده د اسلام په دښمنانو کې یو ستر جنجال جوړ کړ او د هغوی د ناوړه تبلیغاتو لپاره یوه پلمه شوه، خو پیغمبر اکرم د دغه جاهلانه سنت د ختمولو لپاره دغه ټولو جنجالونو ته غاړه کېښودله. دلته د قرآن مجید د احزاب د مبارکې سورې د څلورم آیت یوه برخه او هم پنځم آیت نازل شو او چې پکې فرمایي: او ستاسو زامن بلیلی ستاسو، یعنی حقیقی زامن ندی گرزوری، دا خو ستاسو د خولی خبری دی او خدای دی چی حق وایی نه تاسو او هغه دی چی سم لارخی، او هغوی بلیلی زامن د خپل پلرونو په نامه و بلی، دا د خدای په نیز د زیاد صحیح کار دی، او که پلرونه نپیژنی نو په دین که ستاسو ورونه او ملگری دی، او که خطا شوی از په بدل نامی مو غق کری دی نو په تاسو څه گناه نشته، خو هغه څه چې قصدن وای است حساب کتاب به کیږي، او خدای ډیر بخښونکی او مهربان دی.
وګورې دن کو زمونږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لته اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شم.
گران او قدرمنو دوستانو السلام علیکم. د روجې د مبارک میاشتې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ له یوې بلې برخې سره دا د یو ځل بیا زالی اصغر عابدي او زما ملګری
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویو. هیله ده چې دا نننی پروګرام مو د خوښۍ او استفادې وړ وګرځي. نو راسره مله واوسئ.
موسیقی گران ملګرو، نن د قدر دریمه شپه ده. د روژې مبارکه میاشت او د قدر شپې د اسلامي تعلیماتو له مخې ډیر ارزښتناک وختونه دي. قرآن کریم چې له باطل څخه د حق د بلاولو او د هدایت روښانه نښې لري، د قدر په شپې نازل شوی دی. قدر د تقدیر او اندازه اخیستنې په معنا دی، او په دغه شپه انسان باید پر عبادتي اعمالو سربیره څه وخت تفکر وکړي چې خپل قدر بیا مومي. حضرت امام علی علیه السلام د انسان د قدر او قیمت په حق لا فرمایي: بے شکا چې ستاسو لپاره هیڅ قدر او قیمت نشته مګر د جنت په اندازه، نو بس پام وی چې ځان له دغه نه په کمې بیه خرڅ نه کړی. په دې وجه که انسان خپل قدر او قیمت وپیژني، نو ځان له متعال خدای پرته په بل چا نه پلوري. د قرآن کریم د توبه سورې په 111 مبارک آیت کې راغلی دی: بے شکا چې خدای له مؤمنانو څخه د هغوی ژوند او مال اخلي او هغوی ته جنت ورکوي. په دې وجه که انسان ایمانداره وي، نو ځان ارزانه نه خرڅوي یا پوهیږي چې یوازې خدای دی چې لوړه بیه د انسان پیرلو ته تیار دی. ځکه د قدر په شپه تفکر په همدې معنا د پوهیدا لپاره دی چې له رامنځته شوي فرصت څخه د ځان د جوړولو لپاره پوره پوره ګټه پورته کړي. انسان د ځان په پیژندلو سره خدای هم پیژني، او د دغه شناخت نتیجه د خدای خالصانه بندګي ده. متعال خدای د دغه بندګۍ عملي نسخه د قرآن کریم په نوم یو کتاب تر عنوان لورولې ده، او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د هغوی پاک اهل بیت علیه السلام چې په علم کې راسخون دي، د قرآن بیانونکي او تفسیرونکي او تاویل کونکي ګرځولې دي. په دې وجه د قدر د شپې قدر هله سم ادا کیږي چې انسان ژمنه وکړي چې قرآن او اطرت به نه پرېږدي، تر څو د قدر او د قرآن پاک د نازلېدا په شپه چې د الله تعالی ملایکې ځمکې ته راکوزیږي او مؤمنانو ته سلام کوي، هغه هم په هغو کسانو کې شامل وي چې پر د پرشتو له سلام او دعا بې برخې نه وي.
گرانو دوستانو، د پروګرام په دوام کې د کفاره د احکامو له بشپړېدو وروسته د قضا روژې احکام بیانو چې په اسلامي فقه کې د پام وړ رول لري او ډېر ټکي پکښې پټ دی. غوره د پوه سي یو کس چې یوه ورځ یا څو ورځې بې هوشه او د یغما په حال کې وي او واجبه روژه ونه نیسي، نو ضروری نه ده چې د هغو ورځو د روژو قضا ونیسي چا چې د روژې نیت کړی وي خو بیا وروسته په نشه کې مست شي او ټوله ورځ یا یوه برخه په مستۍ کې تیره کړي. نو د واجب احتیاط له مخې باید د هغې روژې قضا ونیسي. په تیره بیا په سختې نشي یا بې هوشۍ کې چې د عقل د زایل کېدو سبب ګرځي. مهم ټکی دا دی چې په دې مسلې او په مخکنی مسلې کې د دې ترمنځ هیڅ فرق نسته چې بې هوشه کوونکې ماده د هغه کس لپاره حرامه وي او که د ناروغۍ او یا د بې خبرۍ وجه ورته حلاله وي. د قضا روژې د واجبوالي په بحث کې ښځه باید د هغو ورځو لپاره چې د میاشتني عادت یا زیږون په وجه روژه نیوي نیولې، له رمضان میاشت نه پس یې قضا ونیسي، او که وځنډیږي یعنی د بل کال تر رمضانه یې قضا ونه نیسي، نو په کار دی چې د دغه ځنډ کفاره هم ورکړي. څوک چې د رمضان د میاشتې په څو ورځو کې د یو عذر په وجه روژه ونه نیسي خو د دغو ورځو شمیر یې له یاده ووځي، نو کولای سي چې د لږو ورځو قضا ونیسي. خو که د عذر د ورځو چې روژه یې نه وي نیولې، مثلا په سفر کې وي، د پیلېدو وخت یې یاد وي خو د ختمېدو په وخت یې نه وي خبر، نو په دې بڼه کې واجب احتیاط دا دی چې له اندازې د زیاتو روژو قضا ونیسي. که یو کس در رمضان د څو میاشتو قضا ولري، نو که د هر یوې قضا ول نیسي خیر دی، خو که د آخري کال د رمضان د قضا نیولو وخت لنډ وي، مثلا د وروستي رمضان 15 قضا روژې ورته پاتې وي او راتلونکي رمضان ته هم یوازې 15 ورځې وي، نو واجب احتیاط دا دی چې د آخري رمضان قضا روژې ونیسي.
خوږو اوریدونکو، د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم به د رمضان د درویشتمې په شپې خپل بال بچ ویخصته او کڅوک به وده شوی وو او به پرشیندلې څو د شبې قدر له درکولو او د شپې روڼولو له ثواب برخې پاتې نشي. دوی به فرمیل هر څوک چې د ایمان له مخې او الهي ثواب ته د رسېدا لپاره د قدر شپه په عبادت کې تیره کړي، د هغه تیر ګناهونه بخښل کیږي. مونگ هم نن شپه د خدای د تر ټولو غوره مخلوق حضرت محمد مصطفی اقتدا کوو، تر سهره دعا او راز و نیاز کوو، د قدر د تیرو شپو په شان غسل کوو، بیا هم د جوشن کبیر او د ابو حمزه سمالی دعا گانې زمزمه کوو او قرآن خپل واسطه ګرځوو او خدای تعالی ته د هغه د ټولو غوره کسانو چې په قرآن کریم کې یاد کړی دي قسم ورکوو چې زمونږ له ګناهونو تیر شي او له دې وروسته هم د دینی، فردي او د ټولنیزو دندو په ترسره کولو کې مو کامیاب وساتي. روایت شوی چې د رمضان د میاشتې د درویشتمې په شپې د سجدې، قیام او قعود په حالت کې یا په هر حال کې چې او هر وخت چې دی دا دعا ذهن ته راغله، نو بیا یې ووایه. طریقه خدای تعالی له حمد و ثنا او په پیغمبر اکرم باندې له درود او صلوات وروسته ووایه: خدایا، حجت ابن الحسن چې ستا سلام او صلوات وي په هغه او د هغه په پلار نیکو، په خپله پناه کې وساتئ په دې شپې او ټولو شیبو کې، او ته یې ولي او ساتونکي او مرسته کوونکی او لارښوونکی شئ، تر څو چې خپلې ځمکې ته د هغه په وسیله ارامښت وبخشي او هغه ته پکې اوږد نعمت ورکړي. د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، روژه د خدای له مستیا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. هر چیرې چې آز بریالي او خوشاله اوسې.
خدای مو مل او ملګری.
د روژې د مبارکې میاشتې د 22مې ورځې دعا: خدایا، په دې میاشت کې راته ستا د فضل دروازې خلاصې کړې، او په دې پاکې میاشت کې را باندې ستا برکتونه نازل کړې، او پکې مې ستا د رضایت په موجباتو بریالی کړې، او راته په خپلو جنتونو کې ځای راکړې. ای د پریشان حال کسانو د دعا قبلون کیا. د روژې د مبارکې میاشتې د 22مې ورځې دعا.
اللهم افتح لي فيهن أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيهن لموجبات مرضاتك وأسكنني فيهن بحبوحات جناتك يا مجيبا دعوة المضطرين يا مجيبا دعوة المضطرين.
اي خدایا پدې میاشتې کې راته ستا د فضل دروازې خلاصې کړې او پدې پاکې میاشتې کې را باندې ستا برکتونه نازل کړې او پکې مې ستا د رضایت په موجباتو بریالی کړې او راته په خپلو جنتونو کې ځای را کړې. ای د پریشان حال کسانو د دعا قبلونکیا.
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپات خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغېزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې په کیفیت کې په لاره د تګ کولو په طریقه کې د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروري وي د هغو تقلید یې وکړي خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهی نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ پکار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي.
Thank you.